افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم، دا یو ساعت خبرونه ده چې د هیلي وړانګه راډیوي ډرامې نیمایي برخه جوړوي، خو خبري برخه له اوسه تر دیرشو دقیقو پیلېږي. په پیل کې د دې ساعت خبرونه وړاندې کیږي. افغانستان کې د جاپان سفیر وایي په کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره په کتنو کې د افغان ښځو د حقونو په اړه خپله اندېښنه شریکه کړه. د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا پرون د خپل هیواد له ان ایچ کې ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې طالب چارواکو ته یې ویلي چې په هیواد کې د ثبات لپاره د ښځو حقونه ضروري دي. د جاپان سفیر په دې مرکه کې ویلي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته نجونې او ښځې له زده کړو او کاره محرومې سوې دي. تاکاشی اوکادا هیله څرګنده کړه چې طالبان به خپلې سخت دریځي پالیسي بدل کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون د هغه څه په باب اندېښنه وښوده چې د هلمند په رسنیو کې د ښځو د غږ د خپرېدو مخنیوی دی. ویل سوي چې په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور ریاست آزاد رسنیو ته ویلي چې په هیڅ صورت د ښځو غږ پور نه کړي. د خبریالانو مرکز په دې اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې پر خپله پرېکړه بیا کتنه وکړي. دغه مرکز د طالبانو پرېکړه د ښځو خلاف د محدودیتونو دوام او د بیان د آزادۍ سرغړونه بللې ده. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې یوې قومي جرګې پریکړه وکړه چې نن د اگست 14 د پاکستان د خپلواکۍ ورځ به توره ورځ لمانځي. دا تمانځو قومي جرګې دا پریکړه په خپل سیمه کې د ناامنیو د زیاتېدو په اعتراض کې کړې ده. دوی پرون په خپله قومي جرګه کې ویلي چې په وزیرستانونو کې د 2014 د کال د ضرب عذاب په نوم له عملیاتو وروسته د دې سیمې په تاریخ کې تر ټولو له بدې ناامنۍ سره مخامخ دي. د جرګې ګډونوالو ویلي د ضرب عذاب له عملیاتو وروسته د شمالي وزیرستان د قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني او سیاسي فعالانو په ګډون تر 600 ډېر کسان وژل سوي. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي و چې دغه عملیات د افراطي وسلوالو پر ضد پیل کړي دي. ایرانی رسنۍ وایي چې پرون ناوخته د دغه هیواد په شیراز ښار کې د شیعه مسلمانانو پر یوه زیارت په حمله کې لږ تر لږه 4 تنه وژل سوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې حمله کوونکي 2 تنه و چې یو تن نیول سوی او دویم تښتېدلی. په همدې حال کې د ایران تسنیم خبري اژانس د شاهدانو په قول ویلي چې په وژل سوو کې د زیارت 2 ساتونکي هم شامل دي. په اوکراین کې چارواکي وایي د یوې کورنۍ د 4 غړو په ګډون ګڼ ملکیان د اوکراین پر جنوب د روسیې په راکټي حملو کې وژل سوي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینکو پرون په ټلګرام کې ویلي په وژل سوو کې یوه ښځه، یو خاوند، د دوی یو نوزیږی ماشوم او یو 12 کلن زوی شامل دي. د ده په وینا په خرسون کې د روسیې په راکټي حملو کې په ټوله کې 2 ملکیان وژل سوي او 40 نور ټپیان دي. کیف پرون ویل چې د اوکراین په جنوب او ختیځ کې جګړې دوام لري. بلخوا د اوکراین د لوی درستیز دفتر ویلي د دوی پوځیانو د زاپوریژا د روبوتینا په شاوخوا کې قسمن پرمختګونه کړي دي. د ټولنیزو شبکو د ځینې مطالبو له مخې د اوکراین پوځیان د استوګنې یوې کوچنۍ ساحې ته داخل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایی ایالت کې د ځنګله د اور لګېدو په پیښه کې پرون د مړو شمېر 93 ته زیات سو. په همدې حال کې د تریتم سویو کسانو خپلوان لا هم په خپلو عزیزانو پسې د پلټنې هڅه کوي، وروسته له هغې چې چټک خپرېدونکي اور د تېرې اونۍ د سې شمې په ورځ د ماوی سیمې په لویدیځ ساحل کې هم خپور سو. د هوایی والی جاش ګرین پرون یکشنبه په اور سوځېدلی ښار لاهیانا د جګړې له ساحې سره تشبیه کړ. چارواکي وایي په دې سیمه کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې سوې یا هم ویجاړې سوې دي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خپرونه کې واورېدل. نن د دوشنبې ورځ ده، د زمري اسد 23 د اګست 14. د دې خپرونې په راپورونو کې اورئ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هلمند سیند د اوبو د کچې د معلومولو لپاره دهراوت ته د ایراني پلاوي سفر تایید کړ.
د ایران تخنیکی پلاوی په دهراوت کې د هلمند سیند اوبو د کچې له کتلو وروسته نتیجه ترلاسه کړه چې د وچکالۍ له کبله د نورمالو کلونو په نسبت اوبه ډېرې کمې دي.
یو بنسټ وایي چې تېر شپږ میاشتو کې تر 280 زیات کسان د طالبانو او نورو نامعلومو کسانو لخوا له محاکمې پرته وژل سوي. په تېرو 2 کلونو کې ایران ته د کډه سویو پخوانیو پوځیانو پر وضعیت هم مفصل راپور خپرو. دا هم اوري چې د افغان ښځو یوې ډلې د طالبانو خلاف کمپاین پیل کړی دی.
په نړیواله کچه دې پر طالبانو بندیزونه ولګول شي چې د افغانستان اساسي قانون او بیرغ ومني او ښځو ته چې د افغانستان نیمایي وګړي دي د کار ګرځېدو او زده کړو اجازه ورکړي.
نن سبا ډیر خلک له کوره په آنلاین ډول کاروبار کوي او له دې لارې پیسې ګټي. له یو تجربه کار کس سره خبرې شوې.
دا کاروبار شمایات په دې یو کس شروع کیږي، دوه کس تر لاسه کسانو پورې کولای شي چې دوی سره یو لسی په ګډه کار وکړي پر مخ لاړ شي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګ رادیو ډرامه خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هلمند سیند اوبو د کچې د معلومولو لپاره د هراوت د ایراني پلاوی سفر تایید کړ. تر دې مخکې افغانستان کې د ایران سفیر او ځنګړی استازي ویلي و چې ایراني پلاوی د هراوت له سفر وروسته کابل ته تللی دی. لبلې خوا د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې کجکی ته ایراني پلاوی نه دی تللی. دا هم تفصیل.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایرانی پلاوی په دهراوت کې د اوبو کچه د نورمالو کلونو پرتله خورا کمه ګڼلې ده. تر دې مخکې پرون یکشنبه په افغانستان کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی ویلی وو ایرانی متخصصان په لومړي وار د هلمند سیند د اوبو د لانجې په تړاو د افغانستان د اروزګان ولایت دهراوت ولسوالۍ ته لاړل. قومی همدارز ویل چې د دوی تخنیکی پلاوی اوس په کابل کې دی او ژر به خپل راپور وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د بندونو چارو وزارت په یوه خبر پانه کې پرون یکشنبه وویل چې د ایران تخنیکی پلاوی په دهراوت کې د هلمند سیند اوبو د کچې له کتلو وروسته نتیجه ترلاسه کړه چې د وچکالۍ له کبله د نورمالو کلونو په نسبت اوبه ډېرې کمې دي. دا وزارت وای ایرانی پلاوی او به اندازه کړي د اوبو بهیر په هر ثانیه کې تر او مترو ټیټو او دا ډیر بوشتون کې حالت دی. د هلمند اوبو پر سر د ایران او طالبانو د حکومت ترمنځ په ورستیو کې ترنګلتیا رامسته شوې وه. د ایران د ولسمشر په شمول ځینو ایرانی چارواکو طالبان په دې تورن کړل چې د تړون پر اساس د ایران د اوبو حق نه ورکوي، خو طالب چارواکو په ځلونو ویلي چې د وچکالۍ له کبله د اوبو اندازه کمه شوې ده. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت ویندوی متیولا عابد پرون آریانا نیوز تلویزیون ته وویل چې هیڅ ایرانی پلاوی کجکی او کمال خان بند ته نه دی تللی او د 1350 مریض کال د تړون پر اساس ایرانی پلاوی یوازې د خاصو شرایطو او میکانیزمونو پر اساس د دهراوت هغه ځای ویني چې د اوبو د اندازه کولو آله پکې نصب ده. د دهراوت د اوبو اندازه کولو آله تر کجکی پورته نصب شوې او دا آله هلمند سیند ته د بهیدونکو اوبو اندازه معلوموي. د طالبانو د حکومت د بدنوی چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې ایرانی پلاوی ته د دهراوت د اوبو میچولو آلی له کتلو وروسته څرګنده شوی چې په هلمند سیند کې د اوبو بهیر حد اقل ته رسیدلی او د دې سیند مرستیال سیندونه لکه ارغنداب، موسی کلا، ارغستان او ترنک سیندونه بیخي وچ شوي او یوازې د سیلونو په محل اوبه پکې بهیشي. افغانستان او ایران په 1350 مریض کال چې په دواړو هیوادونو کې شاهي نظامونه وو د هلمند اوبو د بشتړون لاسلیک کړ. د دې تړون پر اساس افغانستان منلې چې په نورمال کلونو کې به چې وچکالی نوی ایران ته 840 میلیون متر مکعب اوبه ورکوي.
د رواداری په نامه یو سازمان په یو راپور کې ادعا کړې چې د روان کال په لومړیو شپږ میاشتو کې افغانستان کې 233 کسان د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا په هدفي او مرموز ډول له محاکمې پرته وژل سوي. د بشري حقونو د دغه سازمان په راپور کې چې د شنبه پر ورځ خپور شوی ادعا شوی چې په دې موده کې د طالبانو په زندانونو کې د شکنجې له کبله لږ تر لږه 10 تنه وژل سوي. دا راپور پر همدې مسلې راڅرخي.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان د شنبه په ورځ د یو راپور په خبرولو ادعا وکړه چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې له بشري حقوقو ته سرغړونې کړنې پیښې شوې دي. دغه سازمان ادعا کړې چې په دې موده کې د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا په هدفي مرموز او پرته له محاکمې 233 کسان وژل شوي او 950 نور په ورته پیښو کې ټپیان شوي دي. د دغه راپور له مخې ډېری پخواني دولتي کارکوونکي، د بشري حقونو فعالان، د طالبانو مخالفین او منتقدین او نور ملکي وګړي چې نارینه ښځې او ماشومان پکې شامل دي، د دغو پیښو اصلي قربانیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د د رواداری سازمان پر راپور کې دا ویل شوی چې نیول شوي کسان د طالبانو په زندانونو کې له شکنجې او ناوړه چلند سره مخ دي. دغه سازمان ویلي چې د شپږو میاشتو په موده کې د ملکي بندیانو د شکنجې لږ تر لږه لس قضیې چې د دوی د وژل کېدو لامل شوي مستند کړي دي. د دغه سازمان پر راپور کې دا شوي چې دغه ملکي وګړي په بیلابیلو تورونو نیول شوي او د طالبانو په زندانونو کې دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو فعال عظیم عظیمي چې د طالبانو په زندان کې یې و میاشتې تیرې کړې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې خلک په بېرحمانه ډول شکنجه کېږي.
په زندانونو کې ډېر بېرحمه برخورد له بندیانو سره کېده، قسمه قسمه شکنجې ورکول کېدې، د برق شکنجې چې ما په خپل سترګو باندې ولیدې، د اوبو د پایپ په ذریعه به یې له هغوی نه پر زور باندې اقرار اخیسته، په سخت ژمي کې به یې د هغوی پر وجود باندې سړې اوبه را پرېښودې، په خوله کې به یې پایپ ورته ورکېښود، د هغوی نفس به یې ور قید کړ، ډېر بېرحمانه وهلو. نو تر دې حده پورې
د رواداری سازمان د راپور په دوام کې راغلی چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په 13 ولایتونو کې 9 نارینه او ښځې په عامه سر کې په درو وهل شوي او 2 په بامیانو کې د سنګسار په سزا محکوم شوي دي. دغه سازمان ویلي دا ټولې قضیې او خپل سری نیول، د نیول کېدو وروسته په درو وهل، اجباري ورکول او د سوله ییزو اعتراضونو ځپل په افغانستان کې د بشري حقونو د کړکېچن وضعیت ښکارندویي کوي. او د دغه سازمان په وینا طالبان د هغه څه په وړاندې چې ترسره کوي ځواب ورکوونکي نه دي. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي د دغه راپور د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړې وه چې اوسمهال په افغانستان کې تر بل هر وخته زیات بشري حقونه رعایتېږي. رواداری سازمان د بشری حقونو یو سازمان دی چې له افغانستانه بهر فعالیت لري او د مسؤلانو په خبره د کورنیو همکارانو په همکارۍ د بشری حقونو سرغړونې مستند کوي. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو شخړو د ځای او پیښو د معلوماتو پروژې بنسټ یا ECLED او د افغانستان سولې د څارنې سازمان یوه ورځ وړاندې په یوه راپور کې ادعا کړې وه چې طالبانو وخت له رسېدو وروسته د 2023 کال د جون میاشتې تر 10 نیټې پورې په افغانستان کې د ملکي وګړو پر وړاندې د هدفي تاوتریخوالي څه باندې زر پیښې ترسره کړې دي.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو. د ازادي راډیو خبرونه ته غوږ یاست. د افغان ښځو یوې ډلې د ښځو خلاف د طالبانو د تبعیضي چلند د مخنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دوی د طالبانو د حکومت د دویمې کلیزې په درشل کې یوه اعلامیه خپره کړې او په هغې کې د هغو محدودیتونو او بندیزونو یادونه کړې چې طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په تدریجي ډول د ښځو او نجونو خلاف عملي کړي دي. دا هم راپور
د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکه وای د طالبانو لوري د شزو سیستماتیک تبعیض باید نور وترول شي. د شبکې پرون د طالبانو د بیا وخت رسیدو د دوهمې کالیزې په درشر کې وویل دوی د 2021 د اگست له 15 راورسته په افغانستان کې د بشري وضعیت په تیره بیا د شزو د حقونو په اړه معلومات راټول کړي او تحلیل کړي دي. د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکې مرستیالي هما احمدی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له لوري د افغان شزو او نجونو د بشري حقونو د سرغړونې وضعیت ته جدي پام وکړي.
په نړیواله کچه دې پر طالبانو بندیزونه ولګول شي چې د افغانستان اساسي قانون او بیرغ ومني او ښځو ته چې د افغانستان نیمایي وګړي دي د کار ګرځېدو او زده کړو اجازه ورکړي. له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې تر څو چې طالبان د ښځو حقونه ونه مني تر هغوی دي د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني.
د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکې په خپل اعلامیه کې ویلي چې د دغو معلوماتو له مخې په ټولو برخو کې د شزو خلاف تبعیض په زیاتېدو دی او شزي د ټولنې له ټولو برخو ایستل کیږي. دوی هم دا راز ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې افغان شزي او نړیواله ټولنه شاهده ده چې په افغانستان کې د شزو او نجونو د اساسي حقونو سیستماتیکي سرغړونې دوام لري. یوازې دا ډله نه ده چې د ښځو د حقونو اواز اوچتوي، اکثر افغان ښځې او نجونې د خپلو اساسي حقونو غوښتونکي دي. یوې ښځې چې نه یې غوښتل د امنیتي اندېښنو له کبله نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې نجونې اوس حق نه لري مکتب ته لاړ شي، حق نه لري چې پوهنتون ته لاړ شي، چې ځې کار کولی نه شي. ولې طالبان ښځو ته حق نه ورکوي؟ ځکه چې مونږ ته خدای حق ورکړی ده په قرآن کې، مونږ حق لرو چې درس ووایو، مونږ حق لرو چې کار وکړو. لیکن طالبانو نه پوهېږم چې په کوم دین په کوم آئین باندې دی دوی ولې دا محدودیتونه په ښځو باندې راوړي.
د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکې ټینګار کړی چې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته افغان ښځې منزوي او رټل شوي او له بشپړ تعصب سره مخامخ دي. دوی وایي که دا بهیر په همدې ډول دوام وکړي د هیڅ افغان ښځې فریاد به وانه ورېدل شي او دا به د افغانستان لپاره یو ستر ناورین وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د کابل شار یو شمیر دکانداران وایي چې د بازار د نشټوالي او د جوازونو د ټاکس په ګډون د لوړو مالیاتو له کبله خپل دکانونه تړلې دي. د کابل شار یو شمیر اوسیدونکي هم تاییدوي چې د دوی د استوګنې په ځایونو کې ځینې دکانونه تړل شوي او دکاندارانو خپل کاروبار پرېښی دی. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په افغانستان کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو د زیاتوالي په اړه د شکایتونو په دوام د کابل ښار یو شمیر دوکانداران وایي خپل دوکانونه تړلي او اوس بیکار دي. دوی د دې کار لامل د طالبانو د حکومت لخوا د دوکانونو د جوازونو د مالیه په ګډون د پیر او پلور کمواله او د مالیاتو زیاتوالي بولي. فرهاد چې د کابل ښار په اتمه ناحیه کې دوکان لري وایي په خوا به موبایلونه او کمپیوټرونه پلورل خو د اوس لپاره هټۍ تړلې ده. حمید الله چې د کابل ښار په یو لسمه ناحیه کې د غالۍ او نورو کورنۍ توکو د پلورلو دکان درلودوي، د بازار د نشوالي او د کرایي د نه ورکړې له امله دکان تړلې ده. یو شمیر کابل ښاریان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې دوی په خپلو سیمو کې د ګڼو دوکانونو د خالی کېدو شاهدان دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو فیصل اکرمی او مجبین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در ښار کابل کې موزنګي میکنه.
د کابل ښار په کوم ځای کې چې موږ اوسېږو د کوټې سنگي په سیمه کې اکثره دوکانونه خالی شوي دي ځکه کرایه یې لوړه ده. اوس چې عواید کم شوي او خلک سودا نه اخلي دوکانونه تړل شوي.
په ځینو سیمو کې چې موږ ګورو ډېر خالي دوکانونه دي ځکه هلته کار نشته او دوی د دوکان کرایه ورکوي، مالیه ورکوي. دا ټول د هټیوالو لپاره ستونزه ده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ مسؤلین د دوکانونو د جوازونو د مالیه د زیاتوالي ادعا ردوي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی وایي
کابل ښاروالي له هیڅ چا څخه مالیه نه اخلي، حتی له یو افغان څخه هم نه. یوازې د جوازونو مالیه او د صفایي پیسې اخلي چې په هیڅ صورت کې نه دی پورته کړي. د قانون له مخې چې له کلونو راهیسې نافذ دی دا چاره ترسره کیږي.
د بیلابیلو ستونزو له امله د ځینو دوکانونو د تړلو ترڅنګ د طالبانو حکومت د روان کال د ست په لومړیو کې په کابل او ولایتونو کې د ښځو سینګارتونونه بند کړل او د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته د موسیقۍ د وسایلو د پلور او ترمیم د دوکانونو په ګډون د سندرغاړو دفترونه هم د طالبانو لخوا تړل شوي دي. د کابل ښار دوکانداران وایي اندېښمن دي چې څه به کوي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې د بهرنیو مرستو له امله بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده. د روان کال د جولای په 1 د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP په یو راپور کې ویلي چې له 2001 کال راهیسې د افغانانو په عوایدو کې شاوخوا 30% کمواله راغلی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم په دې وروستیو کې ویلي چې اوسمهال په دغه هیواد کې 9.2 میلیونه وګړي خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
نن سبا ډیر خلک له کوره په آنلاین ډول کار کوي او له دې لارې ډیرې پیسې ګټي. د آنلاین ګټې وټې لپاره کوم شیانو ته اړتیا ده؟ عصمت څاروان د دې برخې له یوه افغان متخصص سیام پسرلی سره خبرې کړې دي. ښاغلی پسرلی په امریکا کې اوسي او د خپل یوټیوب چینل له لارې خلکو ته مشورې ورکوي. د اسمت سروان ته د مرکې په پیل کې د پښتنې ته ځواب ویل چې کوم بزنسونه خلک له کورونو څخه کولای شي.
کاروباری نظریات ډیر زیات دی په تیر بیا هغه کارونه چې خلک یې د کورونو څخه کولای شي ترسره کړي، ولې زه په هغه کارونو باندې نن تمرکز کوم چې د افغانانو د واسي پوره دی. یو دوم مشخصا دا د هغه ځوانانو لپاره دی چې د لیک لوست ډیزاین کتاب چاپ او امازون سره مینه لري. لومړی کاري نظریه دا ده چې د کتابونو لیکل، ژباړه، ایډیټ، ګوست رایټنګ، کوم کتابونه چې ژباړل شوي او لیکل شوي دي دا په امازون او نوبل کې نشرول.
آیا دغو بزنسونو ته چې تاسو یې یادونه وکړه مهارتونه هم پکار دي؟
سلور مهارتونه ډیر زیات مهم دي. لومړی لیک او لوست او د لیکلو سره مینه ډیره مهمه ده. که چیرې تاسو ژباړه کوئ سئ، لیکل کوئ سئ او یا د لیکلو سره علاقمندي لرئ، نو دا مهارت د پورتنۍ څلورو کارونو لپاره ډیر زیات اړین دي. دوهم د ټکنالوژي سره آشنایي ده، لکه د کمپیوټر ځینې برنامې دي، فوټوشاپ دی، پریمیر دی. دریم د سوشل میډیا مدیریت او برانډینګ دی. سوشل میډیا برخه کې پوهه ډیره مهمه ده.
څه ډول امکانات باید سړی ولري چې دا کارونه لکوره وکړي؟
لومړی دا ده چې تاسو باید انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ. دوم دا ده چې کمپیوټر باندې پوهه ولرئ او کمپیوټر هم ولرئ، امکانات ولرئ تر څو ترې استفاده وکړئ. دریم بشري قوه ده. بشري نیرو دا کاروبار چې ما یاد کړ دی، یو کس نه شروع کیږي، دوه کس تر لاسه کسانو پورې کولای شي چې دوی سره یو ځای شي، په ګډه کار وکړي، پر مخ لاړ شي. څلورمه برخه بانکي اکاونټ دی او ساسو شخصي اسنادونه دي. تاسو ضرورت لري چې د افغانستان د انټرنیشنل بانک سره اړیکه ونیسئ او هلته اکاونټ جوړ کړئ، او کوم ملګری چې په پاکستان او دوبۍ او نورو هیوادونو کې دي هغوی سره په اړیکه کې سئ تر څو تاسو په بهر کې یو اکاونټ جوړ کړئ. ځینې پلیټ فارمونه لا تر اوسه پورې په افغانستان کې کار نه کوي، ولې دا د ګډ کار په واسطه دا ستونزه حلیدای شي.
د آنلاین ګټې وټې یو متخصص سیام پسرلی وو. کله چې طالبان دوه کاله مخکې واکمنان سول، د تیر جمهوری نظام اردو او پولیس سره ډډې وړې سول. ځینې پخوانی پوځیان دا مهال په افغانستان کې پاتې دي، خو ځینې نور توانېدلي چې ځانونه ایران ته ورسوي. طالبان ویلي چې ټولو ته عمومي عفو اعلان شوی، خو ځینې پخوانی پوځیان د طالبانو پر دې اعلان شک څرګندوي. په دې مفصل راپور کې له ځینو پخوانیو پوځیانو سره خبرې شوې دي.
هغه وخت مو مالی وضعیت شو، د میاشتې مې له 10,000 تر 30,000 افغانیو معاش اخیست چې د ژوند ښه ګزاره مې کېدله.
عبدالشکور زوري 22 کلن دی چې وایي شپږ کاله یې د ملي اردو په چوکاټ کې په نیمروز ولایت کې د افسر په توګه دنده ترسره کړې ده. کله چې د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان طالبانو ولکه ټینګه کړه او د افغانستان د تیر جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه سره ډډې وړې سول، د ټولو لپاره د ژوند لوری بدل سو. زوري هم تر هغه تحول وروسته د طالبانو لخوا د وژل کېدو له ډاره د خپلې کورنۍ له څلورو غړو سره په قاچاقي ډول ایران ته لاړ. هغه په ایران کې د خپل ژوند د وضعیت په باب ازادي راډیو ته وویل:
همدا اوس مې وضعیت او حال خراب دی، هیڅ نه پوهیږم څه وکړم او پر کومه ولاړ شم. له یوه او بل کس پیسې پور کوم، نه پوهیږم د کوم یوه پور پرې کړم. د پور د ورکولو پیسې او د کور لګښتونه برابر کړم که د کور کرایه ورکړم؟ د کور خاوند هم وایي چې ووځي، ځکه عاید نه لري، او لاړ سي ځانونو ته کور پیدا کړي. هیڅ نه پوهیږم کوم کار وکړم.
پخوانی افسر عبدالشکور زوري په خپلو خبرو کې زیاتوي:
مېرمن او ماشومان مې دا مهال زما سره په ایران کې دي، خو کار نسته. حتی په 50 یا 60 میلیونو تومانو هم چې له 4 تر 50,000 افغانیو کېږي او هیڅ ارزښت نه لري، د ستندوی کار هم نه پیدا کېږي.
د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د تیر جمهوري نظام د ملي اردو او پولیسو جوړښتونه له منځه لاړل او زیات پخواني پوځیان اړ شول چې ایران، پاکستان، ترکیه، یا هم نور هیوادونو ته پناه یوسی. پیران کې د ډیره پخوانیو پوځیانو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو پیران کې د تیر حکومت یو ډیره جنرال د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویل چې په دغه هیواد کې د ډیره پخوانیو پوځیانو شمیر شاوخوا 150,000 ته رسیږي. د تیر حکومت پر مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د شمیر په باب هم ډول ډول شمیرې ورکول کېدې. د ساري په ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د 2021 د کال د اگست 21 نیټې په وینا کې د دغه ځواکونو شمیر تر 300,000 زیات یاد کړ. و دیش کلن خالد حضرتی بل پخوانی پوزی دی چی نن سبا په ایران کې ژوند کوي. هغه د فرا په امنیه قمندانی کې لاس کاله د پولیسو په لیکو کې کار کړی دی. حضرتی د جمهوری نظام تر پرزیدو وروسته ایران ته مخه کړه او اوس هلته د خپل ژوند د کړاوونو کیسې بیانوي.
د هجرت هر شیبه داسې په زختی تیریږي چې فکر کوم د ساعت عقربه را سره زد اخیستی او نه تیریږي.
خالد حضرتی زیاتوي
حدودا دو سال میشه که در
شاوخوا دو کاله کېږي د کډوالۍ شپې سبا کوم. باور وکړئ په دغه دوو کلونو کې مې د 20 کلونو کړاو ګللی دی. د کډوالو ستونزې خورا زیاتې دي. که د دغو ستونزو په باب هر څومره ووایم بیا هم کم دي. له جلا وطنۍ د کورنۍ لپاره د نفقې برابرولو او نورو ستونزو سره مخامخ یو.
ایران ته د ځینو تللیو پخوانیو پوځیانو کورنۍ لا هم په افغانستان کې ژوند کوي. 25 کلنه فهیمه د یو پخوانی پوځي میرمنه ده چې په نیمروز کې اوسیږي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې میړه یې په نیمروز کې د پولیسو په لیکو کې کار کاوه او ژوند یې نسبتا ښه و، خو د هغې په وینا اوس وضعیت بدل شوی دی.
کله چې مو هیواد سقوط شو میړه مې د کار لپاره ایران ته لاړ، ځکه وزګار شوی و او نه شول کولی چې د پخوا په څیر ژوند پر مخ بوزي. دوه کاله کېږي چې په ایران کې دی او د برخلیک په باب یې هېڅ معلومات نشته. وضعیت مو ډېر خراب شوی دی. په کور کې هېڅ هم نه لرو. آن د ځان او اولادونو لګښتونو ته حیرانه یم.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د 2022 د کال د اکتوبر میاشتې پر یو ډیر شمنېټه د افغانستان د درویو پخوانیو پوځي جنرالانو په وینا راپور ورکړی وو. هغه افغان ځنګړي ځواکونه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ جنګېدلي وو او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ایران ته تللي، اوس د روسیې لخوا په اوکراین کې روانې جګړې ته ګمارل کېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس هغه وخت ویلی و چې په دغو راپورونو خبر دی خو نسی تاییدولی. محمد نعیم غیور د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د پولیسو د استخباراتو پخوانی رئیس او پوځي شنونکی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د بې وزلۍ او ناچاري له لاسه به په ایران کې ډیره پخواني پوځیان د جګړه غوښتونکو ډلو د لاس آله سي.
زه به تاسو ته ووایم چې د دوی اکثریت به اړ شي چې هر پیشنهاد ته غاړه کېږدي. په ایران کې د دغو پخوانیو پوځیانو موجودیت به پخپله دوی افغانستان او سیمې ته ښه عواقب ونه لري.
خو پخواني پوځیان ظاهراً په افغانستان کې دننه هم ځانونه خوندي نه احساسوي. د طالبانو د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د 2021 د کال د اګست میاشتې پر 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې لیبیا ټینګولو دوې ورځې وروسته په خپل لومړي مطبوعاتي کنفرانس کې له خپلې څېرې سره رسنیو ته راڅرګند سو. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې دوی به له هیچا غاچ وانخلي او طالبانو په افغانستان کې عمومي عفو اعلان کړې ده. خو د طالبانو له دې ډاډ ورکولو څه موده وروسته د بشري حقونو د څار سازمان په څیر ځینو بنسټونو وویل چې طالبان خپلې عمومي عفوې ته ژمن نه دي. د بشري حقونو د څار سازمان د 2021 د کال په نومبر میاشت کې یو مفصل راپور خپور کړ چې عنوان یې و ستاسو په څیر کسانو ته عمومي عفو نسته. د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې اعدامونه او اجباري ورک کېدل. په دغه راپور کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو څو میاشتې وروسته د افغانستان د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا وژل سوي یا هم تریتم سوي دي. طالبان زیات وخت له دغو راپورونو سره موافق نه دي. ځینې نور کسان هم د طالبانو اعلان سوي عمومي عفوې ته د شک په سترګه ګوري. د ساري په توګه پخوانی پوځي عبدالشکور زوري چې دا مهال په ایران کې په بې برخلیک حالت کې شپې سبا کوي.
د طالبانو له حکومت غواړو چې د پخوانیو پوځیانو عمومي عفو ته ژمن پاتې سي. د دغو پوځیانو ځینې ستاسو د همدې عمومي عفو په خاطر په افغانستان کې پاتې شول، زیات یې نیست نابود شول یا هم ووژل شول. آیا دا عفو د یوې یا دوه میاشت لپاره وه که د تل لپاره؟
په ایران، پاکستان، ترکیه او نورو هیوادونو کې ډیری پخوانیو پوځیانو ویلي که چیرې یې سره او مال ته خطر